د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر وایي د دې هیواد د خصوصي سکتور د ودې لپاره له افغان بانکونو او د سوداګرۍ خونو سره رغنده خبرې کړې دي. کرندیکر په دې اړه تیر ماښام پر ایکس شبکې لیکلي چې دا خبرې تیره اونۍ په دوبۍ کې وشوې. هغې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د هغو نارینهوو او ښځو ستاینه کوي چې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او د افغانانو د ښې راتلونکي لپاره کار کوي. د افغانستان د خصوصي سکتور وده له هغو مسایلو څخه وه چې د طالبانو د حکومت پلاوي د تېرې جون میاشتې په پای کې د دوهې په درېیمه ناسته کې ټینګار پرې وکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مریدوف په اشقابات کې د طالبانو د حکومت له شارج دفیر فضل محمد صابر سره د ټاپي او ټاپ پروژو د عملي کولو د پیل په اړه خبرې کړې دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل مریدوف د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانسپورت، د انرژۍ، د لیږد او سوداګرۍ په ګډون په ګڼو برخو کې د همکارۍ د بالقوه امکاناتو یادونه وکړه او ویل له هر څه مخکې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد پروژه یا ټاپي ده. هغه له ترکمنستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د برېښنا د لیږ د پروژې یا ټاپ او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل لارې یادونه هم وکړه. ترکمنستان ډېر لیوال دی چې د ټاپي پر پروژې کار ژر تر ژره پیل شي، خو داسې ښکاري چې نړیوالو مالي ادارو تر اوسه د دې پروژې تمویل ته زړه نه دی ښه کړی. د لوکزمبورګ د کورنیو چارو وزیر وایي سږ کال یې د تیرو کلونو پرتله د افغان پناه غوښتونکو ډېر غوښتنلیکونه رد کړي دي. د لوکزمبورګ رسنیو پرون وویل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر لیوین ګلدن د پارلمان د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې سږ کال نسبتا ډېر افغان پناه غوښتونکي رد کړي، ویلي په افغانستان کې د 2020 کال یعنی د هغه مهال پرتله چې طالبان تازه واک ته ورسېدل شرایط بدل شوي، اوس وسلواله جګړه نشته او د هر چا ژوند له خطر سره مخامخ نه دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 15 افغانانو په لوکزمبورګ کې د پناه غوښتنې کړې وې چې تر اوسه پورې د 940 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي، 14 رد شوي او 3 تنه نورو هیوادونو ته استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2023 کال کې له 140 کسانو څخه د 90 تنو غوښتنلیکونه تایید شوي وو. د بلوچستان یالات په ګوادر سیمه کې د بلوچستانو د یووالي د کمیټې پر پرلت بریت پر ضد پرون د بلوچستان په ګڼو سیمو کې کاربندیز او اعتراضونه وشول. د بلوچستان د مدافع وکیلانو ټولنو هم د ایالت په مرکز کوټه او نورو ښارونو کې احتساب کړی. ټاکل شوی و چې د جولای په 28 د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې لویه غونډه جوړه شي، خو د امنیتي ځواکونو له مداخلې او د لارو د بندولو له کبله غونډه په احتجاج بدله شوې ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې هم پرون د ناامنیو او پوځي عملیاتو خلاف کاربندیز او احتجاج وشو. د اعتراض برخوالو غوښتنه کوله چې د دوی په سیمه کې د ناامنی پای ته ورسیږي او له افغانستان سره د تګ راتګ لارې د پرانیستل شي. او اسرائیلو پرون ادعا وکړه چې د حزب الله د ملیشو وتلی قومندان فواد شکر یې وژلی دی. شکر د رواني اونۍ په پیل کې په هغه راکټي حمله کې په لاس لرلو تورن و چې 12 اسرائیلي ځوانان یې ووژل. د اسرائیلو د دفاعي ځواکونو پرون پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي نوموړی چې دا برید یې تنظیم کړی و په بیروت کې په یو اپارتمان کې په نښه شو. شکر چې د الحاج محسن په نوم هم یادېده او د امریکا د تروریستانو په تور لیست کې و، د حزب الله مشر حسن نصرالله ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. متحد ایالات چې حزب الله یوه تروریستي ډله بولي د شکر پر سر 15 میلیون ډالر جایزه اعلان کړې وه. د حملې د منځني ختیځ د کړکیچ د پراخېدو ویره زیاته کړې ده. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لسمه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د جولای له 1 سره برابره ده. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې. واباورې چې په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د استازولیو د قنصلي خدماتو بې اعتباره بللو د ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون پارولی دی.
یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال او نفوس مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. د سپین بولدک چمن لاره بیا تړل شوې ده. هغوی چې پر دې لاره کاروبار کوي له دې کبله ژوند اغیزمن شوی دی. په یو بل راپور کې به واوري چې په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. نور مطالب هم لرو، د دې خبرونې تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د طالبانو له لوري په یو شمیر هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د خدماتو له بې اعتباره کولو وروسته ځینو افغان ډیپلوماتانو غبرګون ښودلی دی. په برتانیا او بلجیم کې د افغانستان سفارتونو، په ژنیو کې د افغانستان په سفارت کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل او د افغانستان دایمي استازي په دې اړه د طالبانو اعلامیه رد کړې ده. دوی ویلي دي چې په دې هیوادونو کې به قنصلي خدمات دوام وکړي. د طالبانو حکومت چې د واک ته رسېدو یې درې کاله په پوره کېدو دي، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
په بریتانیا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري حکومت سفیر زلمی رسول وایي په لندن کې د افغانستان سفارت به د پخوا په څیر په بریتانیا او آیرلند کې خپلو کنسولي او ډیپلوماتیکو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په غبرګون کې کړې چې پر اساس یې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د 14 سفارتونو کنسولي خدمات به اعتباره اعلان شوي دي. ښاغلی رسول پرون سه شنبه په یوه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې ده، زیاته کړې چې د افغانانو د حقونو او سرچینو ساتنې ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ یا احمد پرون سه شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې اعلامیې د خپرېدو له نیټې وروسته د لندن، بلجیم، برلین، بون، سویس، اتریش، فرانسې، ایټالیا، یونان، پولند، سویډن، ناروې، کاناډا او استرالیا استازولیو له لوري کنسولي خدمتونه لکه وثائق، تصدیقونه، عدم مسؤلیت پایه پاسپورت، د پاسپورت صدور، د ستیکر تمدید، د ویزې ستیکر او نور د مرکز او اړوندو بنسټونو له لوري د منلو نه دي، او د بهرنیو چارو وزارت د یادو سندونو په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري او نه اجراءات پرې ترسره کیږي. د افغانستان د پرزول شوي جمهوریت ډیپلوماتان اوس هم په دغو هیوادونو کې د افغانستان استازولي کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه ادارې تورینی کړي چې د تعامل او همکاري په اړه له پرله پسې غوښتنو سره سره له بهرنیو چارو وزارت سره همغږي نه کوي. د دې پریکړې له اعلان وروسته په بلجیم، اروپایي ټولنې او ناټو کې د افغانستان د لرې کړای شوي جمهوریت سفیر نظیف الله سالارزي په یوه پیغام کې چې په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی ویلي چې په بلجیم او نورو هیوادونو کې به د افغانستان استازولۍ د پخوا په څیر افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په ورته وخت کې د سویس په دوهم ستر ښار جنیوا کې د افغانستان د سفارت د بشري حقونو د څانګې سلاکار او دایمي استازي محب الله طیب د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دایمي ماموریتونه او سفارتونه چې نه یو وختل په دې دریو کلونو کې د طالبانو د رژیم د پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او په هماغه لور حرکت وکړي تر هغه وخته پورې چې د کوربه هیوادونو او مهمو نړیوالو سازمانونو لپاره مشروعیت ولري خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
په فعالیت های خود ادامه میدم.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سفارت لخوا په اروپایي هیوادونو کې د افغانستان د یو شمېر سیاسي استازولیو د خدماتو د لغوه کولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې په تیرو درو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې یو شمیر افغان ډیپلوماټانو په بهر کې د افغانستان د سیاسي استازولیو د قنصلي خدماتو د بې اعتبار بللو په اړه د طالبانو پر پریکړې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له دې پریکړې سره سره به قنصلي خدماتو ته دوام ورکړي. خو آیا هغوی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره چې د طالبانو په کنټرول کې دی له تعامل او اړیکو پرته دې کار ته دوام ورکولی شي؟ پر دې موضوع اسمت ساروان په اسلام آباد کې د افغانستان له پخواني مرستیال سفیر زردشت شمس سره مرکه کړې. ښاغلی شمس په پیل کې وایي
متاسفانه د تیرو دوه درې کلونو نه دا چې کله نه افغانستان کې طالبانو واک ترلاسه کړی دی او دا چې د دوی حکومت تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو یو شمیر هیوادونو کې خو بعضې سفیرانو د دوی اعتماد خپل کړی و او یو څه د دوی ارتباطات او اداري کارونه قونسلي چارې چې وي دغه دوی د مرکز نه هدایت اخستل.
شمس صاحب د دې کار اغیز به په افغانانو وي او که به نه وي هغه افغانان چې بهر اوسي؟
قونسلګرۍ او د سفارتونو کار او بیا د بهرنیو چارو وزارت کار دا خو سره تړلي دي، بې له دې یو هم خپل کار په صحیح توګه مخکې نشي وړی. یوازې سیاسي استازولي نه دي، دلته د افغانانو حقوقي مسایل دي، تجارتي مسایل دي، شخصي د احوال و نفوسو مسایل دي، تذکره، پاسپورت، نکاح خط، د ماشوم چې پیدا شي د هغې بد سرټیفیکیټ، د هغې د پیدا کېدو سند، نور د ځمکو مسایل راځي، عدم مسؤلیت دی، امنیتي مسایل راځي، دلته افغانان زده کړو ته راځي، دلته افغانان فامیلونو بعضې اعضای غړي هلته پاتې هغوی راولي، سفر کوي، حتی بهرنیان که افغانستان ته سفر کوي د هغې پورې اړوند موضوعات دي، که تجارت کوي، سرمایه گذاري کوي. نو دغه ټول مسایلو باندې به دغه پریکړه اغیز وکړي.
فکر کوي چې دا سفارتونه او کنسولګری به نور نو پاسپورت هم نسی صادرولی؟
یو شمیر نمائندګۍ او پخوا پاسپورتونه هم اجرا کړی دي او بعضی کېدی شي که یو څه کتابچې لري هغه کېدی شي اوس هم د اړتیا په صورت کې هغه اجرا کړي. نو د دې په اړه به مو کتل شي، ځکه په دغه اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو خپره کړې ده په هغې کې د ټولو مسایلو په اړه داسې دریز نه دی روښانه، خو بهرحال د دغه ټول قیمت به عام افغانان پرې کوي، ځکه چې افغانان اوس په ګڼ شمېر کې بهرنیو هیوادونو کې دي، خصوصا په اروپایي هیوادونو کې. نو ښه به دا وي چې دوی یو څه حل لار راوباسي، که څه هم ستونزه شته دی، یو شمېر سفارتونو د داسې افرادو اشخاصو په واک کې دي چې هغوی فکر نه کوم که زر آماده شي چې د طالبانو اعتماد خپل کړي یا هغوی د هغوی اطاعت وکړي. خو بهرحال یو درېمه لار هر وخت موجود وي، دوی ته پکار ده چې یو حل لار راوباسي او د افغانانو د عادي افغانانو چې کوم روزمره مسایل دي، د هغې اړتیاوې دي، ضرورتونه دي، قونسلي مسایل دي، هغه ته باید یو حل لاره پیدا کړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د سپین بولدک چمن د لارې د بیا تړل کېدو نه وروسته د سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې لارې بندېدو د دوی پر ژوند او کاروبار منفي اغېز کړی. پرون په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل که د پاکستانی شناختي کارتونو او افغاني تذکرو پر بنسټ لاره خلاصه نشي نو دوی به خپل اعتراضونه بیا پیل کړي. د موضوع جزئیات عابده سپوږمۍ اوروي.
د سپین بولدک چمن لاره چې له څه باندې لسو میاشتو تړل کېدو وروسته د یوې ورځې لپاره پرانستل شوې وه، بیا تړل کېدو یې د دې لارې د دواړو غاړو اوسیدونکي اندېښمن کړي او د بېوزلۍ او بېکارۍ له زیاتېدو شکایت کوي. د چمن ولسوالۍ د راز محمد کلي یو اوسیدونکي ذوالفقار د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې بندېدو د خلکو پر ژوند منفي اغېز کړی.
بچان د تعلیم هم محروم سلو، مجھے فیس ہوں پلورو په واسه کې نه کیږي او د دې چې کوم ګټو ژوند ورکړي او روزانه دې پیدا کول هغه سرکار د وخت پر بنده کړه.
وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د چمن لاره له څه باندې لسو میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د تګ راتګ پر مخ پرانیستله، پرلت کوونکو خپل اعتراضونه پای ته ورسول، خو یوه ورځ وروسته دغه لاره بیرته وتړل شوه. د پاکستان حکومت لا د دې پرېکړې د بدلون لامل نه دی په ډاګه کړی. تر دې مخکې د بلوچستان د کورنیو چارو پخواني وزیر ملک عنایت قاسی د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 د چمن لارې د پرانیستلو اعلان وکړ او اعتراض کوونکو ته یې ډاډ ورکړ چې وروسته له دې به تګ راتګ د دوی د شناخت کارتونو او تذکرو ته په کتنې کېږي. په چمن کې اعتراض کوونکو چې د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارتونو پر بنسټ یې پر دې لاره تګ راتګ غوښت، وویل چې د پاکستان حکومت د دوی غوښتنې منلې دي. په همدې حال کې په چمن کې یو شمېر اعتراض کوونکي خبرداری ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو بیا به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. یو اعتراض کوونکي حاجي عبدالمنان ازادي رادیو ته وویل
مطلب امکانات لري د پرلته سره سره نور اجازه چې دا ټول چې دا د امکانات خوته دي هغه د خلک هغه خپل د سنیاش دی ګور سنیاش چې څونه د څونه تکلیفونه دا لري دا خو نو دغه شی باید ځان چې دا خبره دی عامه کارمغه غونډه.
خوب چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان تکزی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره غونډې او ناستې روانې دي.
نور څنګه ورته بخامه خاطه لار خلاصېږي نن هم میټینګ د جرنلان په چمن کې ترناست دي. افغانستان سره هم رسمي میټینګونه وشو دا به داسې خلاص شي د ټول عمر لپاره بیا به مشکلات نه وي.
د یادونې ده چې په چمن کې اعتراض کوونکو څه باندې 10 مخکې د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې د لازمي کولو په غبرګون کې خپل اعتراضونه پیل کړل او غوښتنه یې کوله چې په دغه لاره دې دوی ته د پاکستاني شناخت کارتونو او افغاني تذکرو پر اساس د تلو راتلو اجازه ورکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې د قانوني اسنادو لرلو سره سره هم د خلکو او هم د پولیسو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي پاسپورتونه یې څیرل شوي او ورته ویل شوي چې له ایرانه اوزي. ایران له تیرو څه باندې 4 راهیسې د میلیونونه افغان کډوالو کوربه دی.
په ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او زیشت چلند وروسته له هغه ډېر شوی چې کابل 10 وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یوه ایرانی او درو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او ایرانی وروسته مړ شو. د تهران د 15 سیمې اوسیدونکو پر دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، کنی په وهلو بیل په زوره وباسي. نورو ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په چیرې بیا په انستاګرام او ایکس کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ایران او پاکستان هر ورځ لږ تر لږه 1000 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. ایران او پاکستان وایي یوازې بې اسناده کډوال له خپلې خاورې باسي، خو یو شمېر افغانان وایي چې د ویزې او پاسپورت له لرلو سره سره په ایران کې ورسره بد چلند کیږي او له دغه هیواده ایستل شوي دي.
د ایران څخه خبره کوم، د ایران د شهرات څخه دلته بیخي د افغانانو وضعیت خراب ده. افغانان کوم که پاسپورټونه لري مدرکدار دي هغه ټول نیول کیږي او دغه وتې وړې وړې څه پیسې نه بهتر پرې دي هر ورځ.
نوم دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. دا له ډېر یاران راغلي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي چې مدرکې دې راسي. موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځې کې.
پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ایران له کورنیو چارو وزیر احمد وحید وحیدی سره په ایران کې د میشت افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبري وکړې. د طالبانو د حکومت یو ویندوی حمد الله فطرت په یو ویډیوي پیغام کې د ایران له کورنیو چارو وزیر سره د مولوی کبیر د کتنې او د بحث د موضوعاتو یادونه کړې، خو ډېر جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. یونیسف د جنوبي آسیا په 15 هیوادونو کې د ماشومانو او د هغو د کورنیو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او وایي سختو بارانونو، سختو بادونو او سیلابونو 6 میلیونه ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د صندوق د دوشنبه په ورځ په افغانستان، هند، نیپال، بنګلادیش او پاکستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او ویل چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر بس پنیته اړتیا شته. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف وایي بارانونو، طوفانونو او سیلابونو د افغانستان په ګډون د سویلي آسیا په 15 هیوادونو کې د 6 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. دغه صندوق د دوشنبه په ورځ د جولای په 9 په خپله ویب پاڼه کې د یو راپور په خپرولو ویلي چې په افغانستان، هند، بنګلادیش، نیپال او پاکستان کې سیلابونو د ماشومانو د سرپناه د ویجاړولو سربیره د هغوی ښوونځي هم ویجاړ کړي دي. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې په ټوله سیمه کې د ماشومانو د بیړني چمتووالي د ملاتړ لپاره 9.3 میلیون ډالر مرستې ته اړتیا ده. د راپور په دوام کې راغلي چې بې کوره کېدل او بې ځایه کېدل ماشومان له ناوړه چلند او قاچاق سره مخ کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته د یونیسف په حواله وویل چې په جنوبي آسیا کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه
یونیسف په ټولو دغو هیوادونو کې شتون لري او له دولت او خپلو شریکانو سره د زیانمنو کورنیو ماشومانو ملاتړ کوي. ځینې مرستې د پشخانو، خیمو او دارینو توکو توزیع ده. همداشان یونیسف له نړیوالې ټولنې څخه د 9.3 میلیون ډالرو مالی مرستې غوښتنه هم کړې ده تر څو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اضطراري تیاري پروګرامونو له لارې د سیمې ماشومانو ملاتړ وکړي.
یونیسف ویلي چې په بغلان، بدخشان او د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 50 کسان وژلي او 1900 کورنۍ اغېزمنې کړي دي. په راپور کې ویل شوي چې سیلابونه د ځاني زیانونو سربیره د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د ماشومانو روغتیا ګواښي او د نس ناستي په څیر ناروغیو خطر زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې له وروستیو طبیعي پیښو څخه زیانمن شوي کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان د پاکو اوبو کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د نشتوالي له امله زیانمن شوي دي. ننګرهار ولایت اوسیدونکی خیال زمان چې وړه لور یې په دې ولایت کې په وروستیو طوفانونو کې مړه شوې ازادي راډیو ته وویل چې له طوفانونو وروسته د ده بله لور ډېره ویرېدلې ده. د بغلان ولایت له سیلابونو څخه زیانمن شوی عبدالمجید هم مرته کیسه لري.
په وروستیو سیلابونو کې مې خپل مور، پلار او ماشوم له لاسه ورکړل. موږ له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ یو. یو بل ماشوم مې په خپل ورور پسې چغې وهي او نارامه دی. ډاکټر ته مې بوته ویلي روغ دی خو په خپل ورور پسې ژاړي.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې مخکې هم بېلابېلو سازمانونو په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ماشومانو د ملاتړ سازمان یا سیف د چلدرن د شمیرو له مخې په ننګرهار کې د چنګاښ میاشتې د سیلابونو له امله 1500 ماشومان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان د اقلیم د بدلون له امله یو له تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو څخه بللی دی. د روان مریض کال له پیل راهیسې د بغلان، بدخشان، غور، ننګرهار، لغمان او کونړ په ګډون د افغانستان یو شمیر ولایتونه د سختو بارانونو، طوفانونو او سیلابونو شاهدان وو چې د ځاني او مالي زیانونو په اړولو سره یې سلګونه کورنۍ اغېزمنې کړي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي او ورسره د خبرونه هم پای ته رسیږي. خو له هغه مخکې ورستۍ راپور لرو. په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي سکل په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. چارواکي وایي پر وخت ورختونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فنی او مسلکي لارښوونې هغه لاملونه دي چې په نتیجه کې یې سږکال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
په په تخار ولایت کې ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. په تخار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې ساش کال په دې ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست د بڼوالۍ چارو عمومي مدیر عبدالعلي راتمرد وایي کروندګرو په دې ولایت کې ساش کال پر 1,044,000 هکتاره آبي او للمي ځمکو غنم کرلی دي.
سږ کال د غنمو د حاصلاتو کچه ښه ده. پر وخت ورښتونه د اصلاح شویو تخمونو ویش او کروندګرو ته فني او مسلکي لارښوونې دا درې هغه لاملونه دي چې له امله یې د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله ساش کال د غنمو حاصلات ښه دی، خو په بازار کې د غنمو له ټیټ نرخ څخه راضي نه دي. د تالقان ښار اړوند د اق مسجد سیمې یو کروندګر شایردین چې پر 40 جریبه ځمکه یې غنم کرلی دي، د خپلو حاصلاتو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
غنمه امسال بسیار خوب است. از سال قبل کده آبی خوب شده. لالمه
د تیر کال په مقایسه سکل هم د آبی ځمکو او هم د للمي ځمکو حاصلات ښه دي. موږ د غنمو له حاصلاتو راضي یو، خو په بازار کې د غنمو ټیټ نرخ زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د تخار د تجارباشي سیمه کې هم ګڼ شمېر کروندګر لګیا دي له خپلو کروندو د غنمو فصل راټولوي. له دوی څخه یو هم خال محمد دی. دغه 40 کلن بزګر هم وایي چې د غنمو ټیټ نرخ د دوی کړې خواري هم نه پوره کوي.
غنم حاصل لال مار سال بارندگی نه بود، حاصل نه این سال بارندگی بود.
دوه کال وړاندې د للمي غنمو حاصلاتو خوند نه درلود، خو سږ کال پر وخت ورښتونو له امله د آبي ځمکو پرتله د للمي ځمکو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو په بازار کې د غنمو نرخ پیکه دی.
کاروندګر د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کرنې سکتور څخه د ملاتړ په هدف له کاروندګرو څخه غنم په مناسب بیه وپیری او دغه شان د اصلاح شوو تخمونو او د وړو پورونو په برخه کې هم مرسته وکړي. د دې ولایت د قلبر سیمې یو کاروندګر حمیدالله ازادۍ راډیو ته وویل:
دولت باید کوتا کیمیایي را بر متوجه
دولت باید په بازار کې د کیمیاوي سری نرخونه کنټرول کړي چې کروندګر زیان ونه کړي. له کروندګرو سره باید د اصلاح شویو تخمونو او د وړو پورونو مرسته وکړي تر څو د کروندګرو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندوز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو پر بنسټ د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي پر کرنه او مالداری بوخت دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د شاه څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کو چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.